کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د دې یو ساعته خبری خبرونه په خبری راپورونه کې راځي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره کابل ته رسیدلې ده. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. فرشته جلالزی خبرونه لولي.
تازادی رادیو اوریدم کو ستوري مسیدا خبرونو سرخط ته غوښ سیدا. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د سولې د عمل پر پلان په کابل کې خبري کوي. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې د ځوانانو له استادو سره ګوري. د هلمند د مرکزی لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومی شوي دي او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې شل تنه وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوانن کابل ته تللې ده او د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل پر پلان به خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن جنجواب په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره عمل پلان په سند باندې په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هغه باندې کار کېږي.
ټاکل شوی چې د رواني جمعې په ورځ د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته ولاړ سي او د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان د سولې خبري او په پاکستان کې د میشتو افغانو د ستونزو په څیر پر مهمو مسلو خبري وکړي. کابل ته د تحمینه جنجوا پر ننني سفر وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان ولسمشر نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره خبري کوي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او وسوالو طالبانو ته د سولې پر خپل وړاندیز یې خبري ورسره وکړه. جمهور رئیس د پکتیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره فشارونه زیات کړي او په را روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
دوه شیان تاسو نه زده کولې وړ. لومړی سوله ولسی کنی او لطاس هر یو نغوالم چی ولسی فشار پر سول دارم.
شاغلی غنی پرون پکتیا تا سفر وکر دانه دی ویل سوی چه هغبه داغ سفر تا وقت پای تا ورسوی. ده هلمند ده پوهانی رئیس داود شا سفاری وایت لشکرگادن جونو ده مرکزی لیسی ده لسوم و تولگویو یولز ده کون که مسمومی شوی دی. شاغلی سفارین نازادی را دیوتا ویل چه ده کون که ده لشکرگا مرکزی روختون تا دیش دول سوی دی. ده هلمند ده امی روختیا رئیس امین الله عابد نازادی را دیوتا ویلی چه ده چولو مسمومو شو از ده کون که روختیایی وزیت شده. ده هلمند ده امنیت امیر ویلی چه ده پیش پاره تیرنی کوی اویلتی لانه ده چرگن سوی. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې پرونه وړ مورد دغه پر لټ سره د هلمند په ځینی ولسوالیو کې هم خلک یو ځای سوي دي او داسې معلومیږي چې د سولې لپاره د خلکو د دې سولې ایز اعتراض لمن د پراخېدو په حال کې ده. د هند تر اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي نن هم په سیمه کې د هند پر ضد پراخې مظاهرې پلان شوي دي. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر او شاوخوا سیمو کې به نن ښوونځي تړلې وي. چارواکو پرون وویل چې د سرینګر په جنوبي سیمو کې پرون په وژل شوو کسانو کې دیارلس مشکوک وسلوال، درې هندي عسکر او څلور ملکي وګړي وو. هلته په پرونیو نښتو کې ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. سره له دې چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند سوی، خو په وروستیو کلونو کې ورسکی دا د مشکوک او سوالو تر ټولو زیات تلفات څرګندوي. د لکلونو را په دی خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او د هند ضد وسلوالو مظاهره چیانو ترمنځ یوه پراخه نښته وه. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې د هندي پولیسو له لورې د تروریزم ضد تازه عملیاتو پر ضد پیل شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پاکستان ته له احساساتو ډک څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او نن بیرته د برتانیې پر لور والوته. ملالی یوسفزی او د هغې کورنۍ نن سهار وختي په اسلام آباد کې د بېنظیر بوټو له نړیوال هوایي ډګره د برتانیې پر لور روان سو. ملاله په 2012 میلادي کال کې په خپله پلرنۍ سیمه سوات کې وسلوالو طالبانو وویشته او په زخمی حالت کې د درملنې لپاره بریتانیا ته ولېږدول سوه. هغه تر څه باندې پنځو کلونو جلا وطنۍ وروسته تیره اونۍ پاکستان ته ستنه شوه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره وکتل. ملالی یوسفزی په پاکستان کې د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې په بریتانیا کې د زده کړو د بشپړولو وروسته به پاکستان ته ستنېږي او خپل هیواد ته به خدمت کوي. هغه په لنډ سفر سوات ته هم تللې وه. او د متحدو ایالاتو د کانګرس یو پیژندل سوی جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کانګرس په سنا مجلس کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي لینزی ګراهام پرون ویلي چې سوریې نه د عسکرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه خرابه پرېکړه وي. هغه دا خبرداری د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته په اشاره ورکړی چې ویلي و چې دی هیله من دی چې له سوریې څخه به امریکایي اسکر ژر وایستل شي. ښاغلی ګراهام وویل له سوریې نه په لنډ وخت کې وتل به د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره کړي چې بیا ځان منظم کړي او ایران ته به هم فرصت برابر سي چې د بشار الاسد پر حکومت خپل نفوذ زیات کړي.
د دې غرمنۍ خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره کابل ته رسیدلی.
په هماغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هماغه باندې کار کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې
په جګړه ځپلي هلمند کې د سولې د روان پر لاتیا تحسن له برخوالو سره ژغېدلی یو.
ام و دولت تداوی زر وزاری کوو چی وڑونو دا ترسه وقت پری با دورور وجن مجد تای سر کوو ترسه وقت پری بسر وجنو
پا فرا ولایت که دا دولت دا وصلوال مخالفانو دا خوزشتونو پر زیادی دو هم پا دی خبرونه که راپور لرو
همسای ملکونو مشریع مغاقی مغای راستی تنگلوی تجهیزوی او جنگیه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند په لنجمن کشمیر سیمه کې بیا هم شخړې سوي او مرګ ژوبلې اړولې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوعه کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبرې وکړي. دا به د اصل کې د چې ټاکل سوې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم هم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې ده. کابل په سټوډیو کې له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل په پروګرام د نورو خبرو اترو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوعه د یو پلاوی په ملتیا کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کسو هم د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ترمنځ جلسه شروع کیدونکې ده او په دې اړه به نور معلومات وروسته په ډاګه شي.
تهمینه جنجوعه کابل ته راځي او په هماغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هماغه باندې کار کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي سمو د وړاندې هم د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ لیو پلاوی سره کتلی و. له دې لیدنې وروسته دواړو لورو په یو ګډ بیان کې ویلي و چې د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړو منلې چې ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره پرې خبرې وکړي خو په دې اړه نور وضاحت نه ورکړي چې کوم موارد د دواړو ترمنځ د اختلاف وړ پاتې دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. افغان چارواکو هیله مندي خودلې چې دا ځل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مدي. راپور نو وایي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د ملي والي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د ترهګرو په لمنځه وړلو د دواړو لورو ترمنځ د باور پر پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملی کولو پر موضوعګانو بحث وشي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوه چې په کابل کې د روسیو خونړیو ترهګریزو بریدونو چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړو افغان چارواکو وویل چې په دې سفر کې په کابل کې د روسیو حملو په اړه سند او د خپلو مشخصو غوښتنو لیست اسلام آباد ته وړاندې کړی دی. صالح صاحب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دا هم ویل چې کانفرنس دغه کومه جلسه چې دا پیلیدونکې ده او د دې جلسې نه وروسته به دوی نور معلومات او بشپړ جزئیات رسنیو سره شریکي. بلی صالح صاحب
ډیره مننه. اکرام الله اکرام په کابل کې ومرودل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته رسیدلې ده. دا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبري وکړي. دا په اصل کې د ټاکل شوی څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم کابل ته سفر وکړي. پر همدې موضوع او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو اکرام الله اکرام د سیاسي مسایلو له تحلیلګر داوود مایار سره مرکه کړې ده.
موږ تاسو په جریان کې یاست چې په دې ورځو کې د پاکستان چارواکي د افغانستان موضوع کې د صلح برنامه مخ ته وړي چې دا مختلف دلایل لري چې د یو عمده دلیل دا په اخر کې چې کوم روابط د امریکا سره خراب شو او امریکا په دې باندې فشار واچو دا کېدای شي. خو موږ دې ته متوجه یو چې د پاکستان سیاسي خارجي سیاست چې د افغانستان خلاف روانو او دوی د تروریزم د جګړې په بهانه په حقیقت کې د افغانستان د ملت حکومت سره جګړه پیل کړې او که تاسو متوجه استئ کوم عملیات دوی په سرحدونو کې کوي د دې ایس عملیات د تروریزم او تروریستانو په ضد نه وو. اکثر په دې کې یا به موږ تاسو اردو ته زیان رسېدو یا به موږ تاسو خلکو ته د افغانستان خلکو ته زیان رسېدو. خو خوشبختانه دلته یو امیدواری پیدا کیږي چې اوس نن دوی چقدر دلیل ما مخکې بیان کو چې پغې دلیل دوی اوس راځي او غواړي د صلح طرفه د برنامه مخته بوزي. دا په دې مانا چې د افغانستان د کوم قدرت چې ده په منطقه کې دا دوی ته اوس محسوس ده او دوی راځي صلح برنامه مخته وړي. خو په هر حال د ما په نظر پاکستان به هیڅکله د خپل اصلي اهداف څخه او د حتی د غیر مشروع اهداف څخه تیر نشي. دوی در ابزار نه کار اخلي د افغانستان په مدیریت د حکومت مدیریت پورې اړه لري چې مسایل ښه مدیریت کړي او وضعیت خپل نفع د حتی د دواړو مملکو په نفع تعریف کړي.
مایار صاحب په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې د پاکستان د پلاو دغه سفرونو ته هیله مندي موجوده ده، له بل خوانه پاکستان لا هم د کونړ په یو شمېر سیمو باندې همدار د افغانستان په یو شمېر نورو سرحدي ولایتونو باندې خپل راکټي حملو ته دوام ورکوي او راکټونه راوړي دی خواته. فکر نه کوئ چې پاکستان یو ډول لوبه پیل کړی ده، دوه مخې لوبه یې پیل کړی ده، له یوې خوا د دوی د پلاو راتګ او له بل خوا د افغانستان په خاوره باندې د راکټي حمله څه پیغام ورکول شي؟
واضح خبره ده چې د مذاکراتو د صلح لپاره د مذاکراتو اصلي شرط او نه شرط آتش بس دی. خو پاکستان په مختلف مکارانه سیاست باندې دا بهانه کوي چې گویا مونږ د تروریزم خلاف دلته مبارزه کوو او ما مخکې ویل چې دوی مبارزه اصلي مبارزه د افغانستان ملت او د افغانستان د حکومت په ضد ده. په دې کې شک نشته چې دا یو دوګانه او دو مخې سیاست ده. دی غوي کچېرې دوی خپل د اداره ته یا د صلح ته باورمند وي اول باید د مذاکرات لپاره هغه اول شرط تدقیق کړي چې هغه آتش بس.
په دې حالت کې ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید څه وکړي چې تر څو اړیکې د بهبود پر خوا باندې ولاړ شي او په پاکستان بلاخره مجبور شي چې د راکټي حمله باندې کې او بلاخره وسلوال طالبان هم سولې ته آمده کی.
پاکستان خود خپل شو مهداف څخه هغوی نه تیریږي، هغوی د بهبود رسیدو لپاره در ابزار نه کار اخلي. خو په هر حال د خوشبینی مثلا د افغانستان حکومت لپاره دا یعنی د یو ډیر غټ دستاورد د افغانستان حکومت لپاره چې افغانستان په دې د جایګاه یا د مقام ترلاسه کړی ده چې د پاکستان چارواکي په رهبری دې ته مجبوریږي چې هغوی راځي افغانستان ته د سولې پیشنهاد کوي. خو په دې کې شک نشته چې دا یو مکارانه سیاست ده او دا د افغانستان په د حکومت او مدیریت پورې رابطه لري، تر څو د لازمو لارو څخه دا موضوع مدیریت کړي او خپله نفع وچلي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر داوود مایار ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم یوسف خان زدرن د نن اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په ترکیه کې د ازمیر د مرمرو د ډبرو نندارتون د افغانستان صنعتي شرکتونو لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې په دغه نندارتون کې د افغانستان د مرمرو ډبرې سترو نړیوالو شرکتونو ته وروپیژندل شوې، دوه قراردادونه هم لاسلیک شول. دوی وایي ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د مرمرو د ډبرو ستر شرکتونه افغانستان ته راشي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څو صنعتي شرکتونو نړۍ ته د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د اورپیژندلو د نړیوالې پانګونې د جلب او بازار موندنې په هدف د ترکیې په ازمیر نندارتون کې چې هر کال جوړیږي ګډون کړی و. د غور ولایت په څو ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره د پستې باغونه جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام له لارې په 101 جریبه ځمکو کرل کیږي. د ده په وینا د پستو باغونو له جوړولو سره به چې په نړیوالو بازارونو کې یو با ارزښته محصول ګڼل کیږي، د دغه ولایت د بڼوالو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون راشي. ښاغلی طایب وایي حکومت په پام کې لري چې د غور په ټولو سیمو کې د پستې د باغونو پراخوالي ته کار وکړي او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سره بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیټر پټرول او ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: یو ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
دا ودان نورزی اقتصادي خبرونه. او سم یو بهرنی مسله سیړو په هندي کشمیر کې تشدد یو ور بیا زور اخیسته دی. د راپورونو پر اساس پر نوې نشته کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلولو ته درنه مرګ جوړه او شته د ګمان کې چې دا به په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې تر ټولو خنړی نشته وي. او دا په اصل کې د چارواکي د نورو جګړو لپاره د تیاری خبر ورکوي. د نور تفصيل لپاره زما همکار احمد تکل سره په استودیو کې د تکل سب خبرونه ته شرغ لاستم. دا نشته د کشمیر په کومه سیمه کې سیوی او د تلفاتو وروستۍ شمیر څو دی؟
ډیره مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. پر اختیار هم دا په وروستیو څو کلونو کې په هندي کشمیر کې تر ټولو خونړۍ نښتې وي. د هندي کشمیر سیمه ییز چارواکي وایي چې له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو ځلې درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیري او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکي وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوي. اعتراض کوونکي چې شمېر یې زرګونه کسانو ته رسېده، د ښار واټونو ته تلیو، پر پولیسو یې د کانو گزارونه کول او د هند واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. البته د سرینګر په مرکزی سیمه کاج دوره کې هم نن مظاهره وشوې. مظاهره چانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړی دی. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول، دوی مخې ته ودرېدل. راپورونه وایي چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته ډزو ته مجبور شول. د راپورونو له مخې همداراز وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ، چارواکو ټول ښوونځي بند کړل او نن په دې سیمه کې ټول ښوونځي تړلي وساتل سي.
بل تکل سي د هند ځواکونو دغه عملیات د څه لپاره کول او د کومې ډلې پر ضد؟
د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی چې د هند پاوز د یکشنبه ورځې په ماښام تیره ورځ ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې څو تنه وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومتره کې په یوه کلي کې ځای پر ځای شوي دي. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1940 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري، خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له 80 لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 14 وژل شویو کسانو کې هم 8 تنه د همدې ډلې غړي وو، او چارواکو ویلي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
ډېره مننه ومردل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو بیا تشدد زور اخیستی چې د راپورونو پر اساس په دغو نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلوالو مرگ جوبل اوشته ده.
راپور زموش قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د سولې په ملاتړ د پرلت خیمه د دې ولایت تر ولسوالیو هم رسیدلې دي. اول په ګریش او په نور سیمو کې په دې اړه د خلکو د ملاتړ اوازونه پورته شوي دي. تفصیل د الیاس دی راپور کې.
د ولسوالۍ د بازار پر یو عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیرې خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګارنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثر یې شنې بستې په وجو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تېر کال د تلې یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبانو لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یا څو چې د ناوی د امنیت کمانډان احمد شاه په شمول ګڼ شمېر سرتېرو وژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل شي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خون روژي خدای تعالی ورکه کې او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت تداو زر وزاری کوو چې وړونو دا تر څو وخت پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو تر څو وخت پرې به سره وژنو. دا خو به د یو اتحاد ځای لري. آیا تر یو ملکی امته به سره وژنو؟
موږ د جده پاره نه لري پاسې دلی موږ د جده پاره خمه نه درولي ورکه چې موږ دلته خیال کوو. موږ بغار یو چې غار یو یی چاته تمنه نه زری غارم ولکه یاد رئیس دولت غارم ولکه یاد بل غارم دا والا نصرت غارم ورته مرور می را سره تلکه.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پشوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسی چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د حساب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوی ولسوالۍ په بازار کې د دغه خیمې اکثره ګډون کوونکي دیني عالمان دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپال جیو کاپیرم پر موږ باندې دا سال جوړ کړي کڅالب دي طالب دوی سره اخته دي موږ وطنونو د دغه څخه راځو. خلک مو مړه سوده شدي مو کندیانې سوده ټولې تور پولین د دیواله سوري ته کښېناست.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بله سوی دی. نو باید سعودي کچیر داسې د سعودي علما هم په دغه صلح جوړه کې برخه واخلي. موږ ډېر امید دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې دایته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یوه یوه طرحه وړاندې کړل شوه چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو.
په هلمند کې مو د سولې د روان پر لاتیا تحسن په اړه راپور واورید. په فراه کې خلک شکایت لري چې جنگونو ژوند ور تریخ کړی دی. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
په فراولت کې دا ولایت د اوسیدونکو په ژوند ډېره منفي اغیزه کړې ده. د دوی په خبره له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا دوی ژوند هم هېڅ آرام نه دی. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو او دولت څخه غواړي چې د یو امنې فراه لپاره د فکر وکړي او نور د جنګ جګړه بحث کړي. د فراه اوسیدونکو په خبره جنګ او جګړه د هېچا په ګټه نه ده او یوازې ویجاړې راوړي.
مشتریان کم مشتریان چې و چې مخکې یو من شی تلی نن یو کیلو شی تلی، کم مشتریان چې مخکې دوه کیلو شی تلی نن نیمه کیلو شی تلی.
په فراه ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنیو عوامل بېلابېل بلل کېږي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې په دغه ولایت کې د لویو پروژو لکه بخش آباد بند او ټاپي پروژې موجودیت د ناامنیو یو ستر عامل دی. دغه خبره همداشان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د ګمرک د عوایدو راټولول هم په دغه ولایت کې د ناامنیو د دوام یو ستر عامل دی.
د عوامل د جنګ دلته ډېر قوي دي، هغه خپله د بندې بخش آباد او د ټاپي پروژې چې د دغه هم مسیره تیریږي او خپله کښت د موادو مخدرو او قاچاق د موادو مخدرو او هغه ټکس یا مالیه چې دوی د فراه د ګمرک نه اخلي، دا خپله د دې عامل سوی چې شدت د جنګ په فراه ولایت کې.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیت خان بیا د یاد عوامل تر څنګ په فراه ولایت کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنه هم د جګړې د دوام یو ستر عامل بولي. فضل احمد شیرزاد د فراه ولایت امنیت خان وایي چې د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د ایران مداخلې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د جګړې دوام لامل دی.
همسایه ملکونو د خاص حمایت کیږي او همسایه ملکونو مشري هغه راستي تنګلوي تجهیزوي او جنګي. نو موږ هیله من دي انشاءالله چې نور امنیتي ځواکونه په ډېر لنډ وخت کې دا وسلوال په ډېر ځای کې وځپي.
د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. دوی د مرکزي دولت څخه غواړي چې د فراه ولایت امنیت ته ډېره پاملرنه وکړي. همداشان په وروستیو ورځو کې د امنیتي ګواښونو له امله په فراه ولایت کې مخابراتي شبکې هم په پرله پسې ډول پرې کیږي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په یو څیرنه کې ویل شوی چې د هوا په تودېدو کې موبایل ټلیفونونه هم رول لري. اسمت سروان نور معلومات درکوي.
یو تازه څیړنه ښیي چې موبایلونه د مځکې په تودولو کې رول لري. د دې څیړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په 11% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 12 ټنه دي، 125 ټنو ته زیات شي.
تاسو له پیغامونو
لو خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کوچان له سختي وشکالي سره مخامخ دي، له سخت مشکلات سره ایوانان دي، له سخت څنګهټوب سره مخامخ دي. بل دا خبره ده چې دغه د کندهار چې دي د مالونه د لشکرګاو د ریګو د لمن دا ټول مالونه پرې وزابل تر روان دي او دغه د مازدا او علا شدید د مازدا ولا سخت ډیره کړي جن غواړي. هر څه چې دی وایي دی مجبور دي هغه ور کوي. نو دا هله لرو چې دغه ترانسپورت لار کومه سلین چې دی باید شي خپل ټاکلې کړه او ته وټاکې دي په خپل سر سر سوې جن واخیستل. هغه مجبور دي هر څو ورکوي. سخت درنه کړه د دوغونه درنه کړه ما په دا ډېر وخت نه پیدېږي چې دی جن اخیر. نو دا موږ هیله کوو چې ولسمشر پام ورته وکړي چې دا سیلا ترانسپورټ ورته اسانه کړي، لا یو پیسې کړي موټران ورته ونیسېږي. دوی د وچې مجبوري ته یو بل ځای ته به موټرو کښې ځغلی وي، هلته چې شیوه کښې هغه بیا مال نه وي پر موږ ټولې لا پر جوړو ځینې ولاړې. نو موږ دا هیله او ارزو لرو چې بېرته پاملرنه وکوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ډېر زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو په معاش کې کوم لوړوالی راغلی باید چې په دې باندې اعلان وکړي چې څومره لوړوالی کښې راغلی دی. دغه دوو میاشتو معاش چې موږ پاتې دغه مخکې یو معاش راغلی و هغه خو جګ نه و، هېڅ لوړوالی نه و کښې راغلی. خو اوس چې کوم جګوالی راغلی، څوک وایي 300 دي، څوک وایي 1500 دي. خدای دې وکړي په دې دقیق اعلان وکړي چې څو روپۍ معاش جګ شوی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوعا نن کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو 12 زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیش پاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونه روغتون ته لېږدول سوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغې 12 نور ملګري وژل سوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل سو. د هند رند اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهرتچیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل سوو کسانو کې 14 مشکوک وسلوال، 3 هندي عسکر او 4 ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړلي دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ سوی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ او کورنۍ پاکستان ته له احساساتو ډک 4 ورځني سفر څخه وروسته نن د برتانیې پر لور وخوڅېدل. ملاله یوسفزۍ تېره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې یې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سیناتور لینزي ګراهم له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافع همت یو اربیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د وای تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سوي په سیمه کې سوله نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت به تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي محید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولی شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تاریاکو د رانیولو جواز لري او د تاریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 لمریز کال کې 1,809 کیلوګرامه هیروئین، 1,600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل 101 نمبر اسمایزون قمندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدې کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 369 ګرامه هیروئین، 30 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه ورده چې تیرونې هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروئینو د قاچاق په تور نیولې وو.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب راغونډ کړی دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
هغه دا دی چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده. علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې دومره مطلب تر ازو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکه پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سې شمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او مزنی آسیا هیوادونو پر پل باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په جاره زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه دا دی چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده. علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کنفرانس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي. او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرانس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنایي ډلو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشه د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه څه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لوره غورځېده، نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، تابان چې په څنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی خپله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنې وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. نو موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضي پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمسالحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله د مواد وخته کې دغه ازرار او اثرات په باندې کوم اغیز منفي غرزي هغه سره کوي. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما دې جاس شین زده کړل. همدا اوس فعلاً زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه لرم ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډېرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډېرو خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتي بلال خپل جماعت له نشه یي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري، جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحګانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وي، الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. موږ خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبو کې، د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانب خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشي توکونه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشي مواد سره د مبارزي وزارت پر هوادوالو غږ کوي چې نشي مواد د هواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ور سره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر، مشکل
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګراندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه م پوهاوی د وقایع حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړه ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج د جوړېدو موده څومره ده، په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي، ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپله مدت پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي، نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه رواج ده چې هغه عارضي تداوی ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوی کېږي بیا ریلپسېږي، دوه دفعې تداوی کېږي، هغه ته نور دغه تداوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینو بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس کی پنځه ځلې شپږ ځلې ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشق بیتادون چې دا وخوري سبا پورې دا نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي. دا بهترین تدوی ده. دا تدوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تدوی زیات شي یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي یا ایچ بی سی ایچ سی ای وي ایچ ای وي دوی ته دغه عرضي تدوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف مدلونه د تدوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عرضي تدوی ده، یو ایوازي تدوی ده. که چېرې هغه عرضي تدوی ته ضرورت لري عرضي ته یې معرفي کوو، که چېرې ایوازي ته ضرورت لري ایوازي ته یې معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحلې ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور او پلار په دسترخوان کې لوی شوی یا بیرون لوی شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لوی شوی یا معتاد فامیل کې لوی شوی ده، د کوم نوع مواد وایي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، دا کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تدوی ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې نفر تدوی شو بیا هغه خطر سهو کې د ګرځي، متدینو په منځ کې د ګرځي، ا کانسلنګ مشورې ته وخت نه نیسي، مرکز ته نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضی ده.
متد او کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
اول د خپل متد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوس مریضی پیسې پې مصرفوو که نه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلمې دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اسرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم د اعتماد ده، یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لاړ شي کوټه کې نهشي چای څکي پلار د بیرون نه راځي بچی چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سري چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی. نو په دې کې هغه اوږده شي زیاتېږي، فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کی، د کار زمینه ورته مساعد کی، اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د پنځه نه تر اووه لیتره پورې وینه لري. دا چې د درې لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې پنځه لیتره وباسي قلب یې دریږي مړ کېږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کړي. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چېرې جوړ شي هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وهي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري چې په 12:30 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یادوله نو متل وایي په پوی به دا غوس یې نه لیده. زموږ د دغسې خلکو سره ناستې او ولاړې چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و دا لموږم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دي چې ځان مو دغه ځای ته راورسولې م نن مونږ دا دې مت ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي در چاته ومات په یو څه ته خبر نه غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې مطلب سار چې راووځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګاو مونږ له خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستی چې که دا بل چا کړي بیا پلانکې څه شو چې مطلب زه کیا جبلل شکر دی کور لرم بچیان لرم ملک لرم جي وروره دغه نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې دا مرګ یې د ژوند نه یې نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلودله هغه خو مې تللې ده چې تللې ده مانه نور ادې خواته چې مانه ده د خپلو بچیانو ریښې ما کښلې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات نور نه دی نور نو موږ هم پوهېږو مطلب منګر اوس اوبه اخیستي وي بله په توان مو نه ده چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې ورور یې ورکامې ژوند اوس مو ژوند ژوند نه دی اوس مو ماشې علاج ژوند دوې خبرې مو په میاشت په داګر کلي کښې د چا سره ولاغ کړي چې سهاره اوزم له کوره سه سهاره اوزم ماښام په پټ مرګم کورته خو هېڅ ژوند نه دی خدای دې مسلمان د دې ژونده وساتي کوم لکه پر موږ چې تېرېږي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلڼې شکریې سره یو بهرني هېواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کېږي چې پرواز له سهار څخه مازدیګر ته وځنډېد. یوه شېبه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کېږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سې نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلې جانې لږ نور هم صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، که زه خبره وای چې د طیارې پرواز به له سهار څخه مازدیګر ته ځنډېږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خورکې، اوس خو دې زحمت ایستلی او هوایي میدان ته هم راغلې، لږ نور هم صبر وکړه. خیر دی
زه چې وایم کولمې مې غوټې غوټې پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هاری دی تشناب ته زما
لیونۍ شوې که څنګه؟ تشناب ته څنګه ځي؟
نو څنګه وکړم؟ خلک په ځان وخندوه.
خلک به ولې در باندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه وایم عمل مې کېږي، که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبره هم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی، د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
هله شکرې به مې نیسه، ولېږم سر مې را باندې ګرځي.
نه لوېږې نه لوېږې، تا دې ما نیولې.
زوف کوم،
دا خو یې زوف وکړ. قومندان صاحب، قومندان صاحب مرسته وکړئ.
انجلۍ څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
هله قومندان صاحب مرسته وکړه، زما ناروغ بې سده شو.
بس سمه، ته غم مه کوه، زه هم د وسته سي امبولانس راولم.
اوهو، د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروینې غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بېرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دی؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خو راکه.
ډاکټر صاحب دا دې واخله.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قومندان اکبر خان خبرې کوئ؟
وہ زخلا ہے، مہربانی وکړه
قومندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلی عملیات کړه، له خېټې څخه مو ایروین راوستل.
څه انجلی سره نور څوک دی؟
انجلی نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلی ورسره ده.
هغه انجلی اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم ایروین دی.
هغه انجلی د هوایی میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغ انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چې ژوندی به پاتې شي.
خیر، زه همدا اوس درځم.
په خیر راشئ، په خیر راشئ، زه درته منتظر یم.
صحیح ده، صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.